کړی چې ژر تر ژره خپل څارونکي په اوکراین کې د دوی ملکی اټومي تاسیساتو ته ولیږي او د روسیې د ادعاو په باب څېړنې وکړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناټو په غوړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ادعا کړې چې اوکراین هڅه کوي ککړ بمونه جوړ او د روسي ځواکونو پر خلاف یې وکاروي. ککړ یا میکروبي بمونه هغه متعارفه وسله ده چې راډیو اکټیف یا اټومي وړانګې، کیمیاوي او بیولوژیکي مواد لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې د اوکراین د دوی اټومي ساحې د دوی لخوا څارل کیږي او د دوی پلټون کې په وار وار ګوري. هغه زیاته کړې چې اداره یې د روسیې پر وروستۍ ادعا خبره ده چې په دغو دوو اټومي ساحو کې د فعالیتونو په باب کړې ده. گروسی ټینګار کړی چې دغه ساحې دوی څاري چې یوه میاشت مخکې هم د دوی لخوا کتل سوی، خو د ده په وینا هلته کوم اټومي فعالیت نه دی لیدل سوی. په عین حال کې فرانسې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو هم په خپله ګډې اعلامیه کې د روسیې هغه ادعا چې د اوکراین لخوا یې د ککړو بمونو د جوړولو په باب کړې وه رد کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل دا د منولو وړ نه ده چې د اوکراین لخوا د ککړو بمونو د جوړولو په اړه د روسیې خبرداري ته واشنگټن پام نه دی کړی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم د مسکو دغه ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې د روسیې تازه ادعا هم ردوي. هغه د دوشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ناټو متحدان دغه ادعا ردوي او روسیې ته نه ښایي چې په اوکراین کې د کړکیچ زیاتولو لپاره له دې ادعا د پلمې په توګه کار واخلي. داسې اندېښنې شته چې مسکو ښایي په دې پلمه د اوکراین په وړاندې په متقابل عمل لاس پورې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي واشنگټن تر اوسه داسې نښې نه دي لیدلې چې روسیه دې د اټومي وسلې کارونې ته ځان چمتو کړی وي. هغه ویلي که روسیه هم په اوکراین کې له ککړو بمونو یا نورو اټومي وسلو کار واخلي، دا کار به روسیې ته ناوړه عواقب ولري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کاناډا کې زمامین افغانستان په نوم هنري نندارتون روان دی. پرې خبرونه کې افغان رسام اقبال ترنک سره شغیدلایم. دې په خپل نظر اکیډمیک انزور را پیښنی
د خپل خط په هر حص باندې پوسی د دې کله انزورګری کې د پانزورګری کې مکمل د حص داخل وي.
د بوند پانتون د پرختیي تحقیقاتي مرکز د جګپوري څېړونکو ډاکټر فضل اختر یو مهم څېړنیز اثر چاپ شو. د لافغانانو سره شمنه کوي
زادر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په وړیا توګه یې سره د مواد شریکم.
په دې ادبي خبرونه کې به دا هم واوري
چې نه علمي او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په څیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونه په وروستیو کې شیرونه لرو.
وانا دیوی ادی زامن وارو یو بل و وشل اوس په دوش ناختو منجورا یو مورکه یو چراغ.
په کاناډا کې زما مینه افغانستان په نوم نندارتون دا خاخان په موزیم کې پیل شوی دی. د تصویرونو په ژبه د افغانستان وضعیت، فرهنګ، انځورونه او د ښځو په لاس اوبدل شوي قالینې هغه څه دي چې نندارې ته ایښودل شوي دي. زما مینه افغانستان په نوم نندارتون د اکتوبر په اتمه پرانیستل شو چې د اپریل تر لسمې به پرانیستی وي. جزئیات د امید زهیر مل پوراپور کې.
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زما مینه افغانستان په نوم نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انځور په ژبه ننداري ته خودل شوی. دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوی سره غالۍ خودل شوی. تر خوای په لګ واټن دویم پورت تلون کې ځینې هم په هغه غالۍ په خول شوی چې د افغان خوځو د لاس تولید ده. نندارې ته اخودل شویو انزورونو او تصویرونو کې بیا تاوتریخواله د افغانانو غم او ترڅنګ کې خوخی بریا او فرهنګ خودل کیږي. د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي رادیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستوي.
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشتي او خپل د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی. زه لمن یم چې د دې نندارتون لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو.
هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه. دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لوی سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انزورګری پیل کړه. په دې انزورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونو نه جوړېدل چې حکومت هم نقداو. خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواک فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
زمامین افغانستان په نوم نندارتون په تصویرونو او انزورونو ښکلی شوی. روسه تر دې چې په روسه شکل د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، یو شمېر هنرمندان له افغانستانه ووتل. له دې ډلې یو هم رسام اقبال ترنک دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. تمه ده چې په لنډې راتلونکي کې په جرمني کې د اقبال ترنک د رسمونو نندارتون پرانستل شي. مخکې تر دې چې له ښاغلي ترنک سره د هنر په باب په تفصیل وغږیږم، له دوی څخه به دا واورو چې څرنګه یې رسامي زده کړې ده.
یو تر وو دغه کارځای وو، هنري مرکز یې وو. لغه سره می کار کړی وو نثار ایثار په نامو باندې. بیا لغه ورسته د خلکو هنرونو انسټیټیوټ ته لاړم. الته می تر سوار لسم ټولګي پوری حالت د هنر په برخه کې زده کړو. لغه ورسته کابل پانتون ته کامیاب شوم. کابل پانتون کې می د هنرونو پوهنځي تر اووم سیمستر پورې ولوستل. سی بیا تحولات رالو، بیا دې خاطر کډه شوم.
شغلی ترنک په خپل فیسبوک یو رنگ رسم خبر کړی دی. جن برخی رښتونی دی، جن حقیقت لري دی. یو سړی دی ترونی ونه جگده، پښې د انسان پر رنگ دی خو منګول لري. له شغلی ترنک څخه مې پوښتل چې دا ډول تخیل وارل مخه د دوی سهن تلاره کوي، بیا یې رسموي که د رسامي پر مهال دا تصویر ورورو د ذهن تراخلی او برش یا پنسل بیا په غلور کش کړی دی.
دا څو وخت مخکې زه کابل کې وم. زما یو چرګ وو، دا چرګ 15 ورځې راځه ورک شو. بیا 15 ورځې وروسته سراغه د په خو کې یو چیرې تړل سوی و، دا پرې سوی و. یعنی د اتمن د خپل شپول یو بیرته راغلی و. دا چې د چا کر ورغلی و، هغه نیولې و د په خې ور تړلې وې چې ولاړ نشي. اتمن به د دلاله ولو تصمیم درلو دی چې د ځان د خلاص کړي و بیرته خپل اصلي ځای ته راغی. هغه خپل هغه ځای ته راغی چې هلته وړ را لوي شوی ده. د دې ته چیرې سیما ولې د سیستم سیما ولې دی، دا د پښې می ولې دی. ما ته ډیر سره د کړ ډیر سره په ډیر د کړ ما ورڅ کشکی زموږ ډیرای هغه کسان چې په وطن کې دی خو پښې د باندې تړل سوی دی، کشکی دوی د خپل د پخوپړی وشکې یا بیرته خپل اصلي ځای ته کار وکړي. نو ځکه دغه د چرګ خاصه د داز په ډیرو ځایو کې کار او مزما په اوسنوي اثرو کې ده، په نویو اثرو کې په ټولو کې د چرګ پخا ډیر زیاته کار شوی ده.
کچرته یو څوک زما په څیر چې هغه په رسم باندې نه پوهیږي، که تاسو یو رسم وګوري او په هغه کې د انسان پښې د چرګ پښو ته ورته وي، د ولې باید دا ومني چې په دې کې یو سمبول نغښته؟
موږ څو ډول انځورګرۍ لرو. یو عام انځورګرۍ وي چې په هغه کې یوازې داسې یو ډول د پوسټر په چیر باندې کاریږي چې هر څوک هغه پیغام ځینې اخیستی شي او په پوهېدای شي. مثلا د ټولنې هغه عام واقعات چې کوم دي هغه پکې راټولېږي او عام خلک ټول په پوهېدای شي. ځینې اثار دي چې هغه باندې عوام نشي پوهېدای او هغه ته داسې یو څوک په کار دی چې د هغه په اړه معلومات پیدا کړي. یعنې مثلا که څوک غواړي چې زما په اثر باندې پوه شي، باید د هغه په اړه دی هم یو څه لټه وکړي، دی هم یو څه وګرځي.
په نورو هنرونو کې مثلا په داستان کې یا په شعر کې د سمبول د پیدا کولو له خاطره یو نقشه دا ده چې یو شی څوک تکرار کړي، لکه څرنګه چې تاسو چې په نورو رسمونو کې مو هم د چرګ پښې تکرار کړي دي. لیکن پر رسامی کې کتا سخپله په اروپا کې د یو چا رسم ګوري او یو ناشنا رسم یې حقیقت تورت نه وار لوار هم حکم کول شي چې دغه برخه سیمبولیک ده او کنه د مغه هنرمند نور آثار هم باید وګوري.
دغه هنرمند نور آثار لیدل لازم دي، خو ځینې آثار دي په غو کې بیا ځینې سمبولونه دي چې په غو باندې هغه خپل مسلک والا پوهیږي. مثلا د هنر په برخه کې د رنگونو مفهوم ده، یا مثلا د شکلونو مفهوم ده، چې د خطونو د ولاړ او لویدلې خطونه دي یا مایل خطونه دي چې هغوی مختلف مختلف معناګانې وړاندې کوي. نو د دې لپاره موږ لومړی هغه د آثار د رنگونو او د شکلونو لاري ل فکری اړخ خموخ کولای شو د پر هغه مفهوم باندې ورشي، او بیا که ونه رسی موږ باید دای مطالعه کو، یعنی خپل هنرمند یو ځل وپیژنو. مثلا په دې کې زه یو مثال ورکوم، د چین یو هنرمند د آی وی وی په نامه باندې، د آی وی وی هر اثر چې څوک وویني نه پپیږي، دا وایي دا څه معنا، دا وایي څه شی ده کنه په معاصرو هنرونو کې. او چې کله دای مطالعه کې د ژوند لږ یې د ژوند ته ورپام شي، نو دوی به پوه شي د مثلا یا په زندان کې یا هم په نورو سختیو کې وخت تیر کړی دی، دغه سمبولونه چې کارولي دي دای د ژوند په هغو برخو کې لیدلي دي چې دلته یې په معاصرو اثارو کې کارولي دي.
یو د هنرمند ژوند ته کتنه ده، یو د هنرمند اثر ته کتنه ده، یعنی په خپل له اثر هم حتی که یو رسم تاسو ګورئ اغه سیمبولیک اړخ ترې راخسته شي. مثلا د پیکاسو رسمونه دي، د یو مشهور اثر دی چې یو پوزه ډیره نسبت عادي تناسب ته وجده پوزه ده. څوک به څه پیژنې چې د دې هدف څه ده؟
نو خو دلته باید د پیکاسو وپیژنې دغه په ژوند کې څه واقعي شوي دي چې دغه یو اثر جوړ کړی دی او په کوم رنګ یې جوړ کړی دی. بل دا ده چې هر اثر ضرور نه ده چې د هنرمند په مفهوم باید څوک پوه شي چې د هنرمند هدف دلته څه شی ده. ځینې هنرمندان یا ځینې اثر سي دي هغه د ټولنې د مختلفو فکرونو لپاره دي. مثلا یو کتاب ده د اوبو د نجات واسکټ یې ورته جوړ کړی دی رازړیږي، له دې څخه خلک رقم هدف اخلي. کېدای شي دا کتاب دې ته ورته کې چې مثال موږ ډیری کتابونه غرق شو، لکه د تیر تاریخ چې مثال کېدای شي هغه ور پیاد شي. کېدای شي یو انسان دې کتاب ته ورته کې چې مثال یو انسان د یو کتاب په چیر ده، دغه په د هر انسان ژوند یو لوی کتاب ده. دا د لیدونکو په فکر پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې له دې څخه کوم هدف اخستای شي، د خپل ژوند مطابق هدف جنی اخستای شي. بلکې چیرته یو څوک وغواړي چې په دې باندې کراو دقیق پوسی، مثال د ریسرچ لپاره به دا کولای شي چې هنرمند مطالعه کوي.
ستاسو رسمونو ته براو ګرځم، په یوټیوب کې خلکو ته رسامي ورزده کوي، دا خبره کوي چې اکاډمیک انزور او غیر اکاډمیک انزور، مطلب مو څه دی؟
په اکاډمیک انزورګری انزورګر په خپل هم پویږي چې ما چې شي کار کړی دی. مثلا یو انزورګر د رسامی کوي، طبیعت انزورګری کوي، یا نوري د طبیعت ښکلاګانی یا مفهومونه انزورګری کوي، دغه د خط د رنگ او دغه د تکنیک د سبک په معنا دی نه پویږي. خو اکاډمیک څخه می هدف دا ده چې دی د خپل خط په هر معنا باندې پوسی، د خپل خط په هر حس باندې پوسی، د سې کله انزورګری کوي د په انزورګری کې مکمل د حس داخل وي.
ترنکسب د فیسبوک پر پانمو غټ لیکلي دي چې هر څه بدلیدونکي دي، رسمونه مو څومره بدل شوي دي لپایله تروس؟
ډیر زیات شیبر صاحب، پانزورګری کوم دومره ډیر تغیر راغلی. لومړی ما ریالیزم کار کاو، بیا د منظرو رسامي ته ولاړم، بیا پورتریت ته ولاړم. ورسته ورسته می فکر وکړ چې دا کار خو یو کیمرا هم کولای شي، یعنی یو کیمرا تر ما ښه عکس اخستای شي. دا یو انزورګر او د کیمرې تر منځ فرق په پچیش کې وي. بیا ولاړ شم دا پورتریت چې زه کار کوم، په دې کې می یو مفهومي تغیر راوستای. مثلا د چا پورتریت به می کار کوسی، هغه ته به بیخی خوله نه ورکړي، یا به خوله بیخی نه و. بیا لغه ورسته معاصر هنرونو ته واوختم. معاصر هنرونه شې دی پغه کې نو یو مخ د هنر په برخه کې می ډیره غټه ازادي پیدا کړه، چې پغه کې موږ کولای شو د مختلفو هنرونو څخه کار واخلو. په ویډیو کې موږ له هنر څخه کار اخستای شو، په انزورګری کې اخستای شو، په انسټالیشن او همداسې پرفارمنس او حرکاتو کې موږ کولای شو هغه خپل هنري مفهوم وړاندې کو.
ل نور هنرونو تاسو درسم لپاره استفاده کوي، مثلا ل شعر، ل داستانه، تاسو ته الهام درکې سه رسم وکي؟
ډیر زیات شبر صاحب، د شعر په برخه کې ده یعنی زما ډیر تغیر هم له جنو شیرونو څخه راځي. مثلا د غنی خان شیرونه دي، دغه شی نور د وساسر تکړه شاعران دي چې د غوی شیرونه دي یا بیتونه دي، هغه شی کله زیل ولما ما ته یو تصویر راکوي، یو ذهني تصویر دننه په مزغو کې ما ته یو تصویر راکوي چې لنی کمرغه چې زه کولای شم هغه تصویر زه سکیچ کړم، هغه تصویر زه راوباسم د باندې ویښیم.
له افغان انځورګر اقبال ترنک څخه په مننی پابلو پیکاسو، اسپانوی رسام چې د شلمې پیړۍ تر ټولو اغیزمن هنرمند ګڼل کیږي، په 1903 کال کې د 22 کلونو په عمر مړ شو. دی وای هنر هغه دروغ دی چې موږ ته دا وسره کوي چې حقیقت درک کړو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه.
دا سجی رادیوی ادبي مجله د پروګرام په دې برخه کې مو لڅو نویو چاپ شویو کتابونو خبرو. د هومالیا د ایکوسیستم او پایشت کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف د بن په پانتون کې د پراختیا تحقیقاتي مرکز جکپورې چیرونکې فضل اختر دی. د پری مرکز کې د افغانستان په اړه د اقلیم د تغیراتو او د اوبو پر سرچینو د هغې د اغیزو په اړه چیرنې کوي. شاغلی اختر په جرمني کې د اوبو د تنظیم په برخه کې دکتورا لري. د دې په وینا د یو تحقیقاتي اثر په بشپړېدو کې پروسه شکل د سلواکیا او هنګری ولسمشانو هم ونډه اخیستې وه. د ډاکټر اختر نوی اثر په دوو جلدونو کې په انګلیسي ژبه په هند کې چاپ شو چې امتیاز یې په بریتانیا کې د یوې مؤسسې دی. د دې کتاب په لومړي ټوک کې په ځنګلونو کې له مکاني او زماني اړخه د بدلونونو په اړه څېړنې شوې دي چې په دې برخه کې د سپوږمکۍ د اطلاعاتو پر بنسټ څېړنې راغونډې شوې دي. د دې کتاب په دوهم ټوک کې د اوبو سرچینې او د اوبو په تړاو د اقلیمي بدلونونو مسله څېړل شوې ده. د افغانستان په ارتباط له 2003 میلادي کال نه نیولې تر 2013 پورې د واوري په پوشش کې د میاشتې او کال مخې محاسبه شوې ده. همدارس په دې کتاب کې له 2003 تر 2014 پورې د افغانستان له اوبو څخه د استفادې مسله د میاشتې، فصل او کال په حساب شوې ده. د کتاب د تمرکز یو مهم ټکی د کابل دریایي حوزه ده چې د کونړ، الینګار، کابل، غوربند، پنشیر، چک، لوګر، ګومل او شمال حوزې رانغاړي. د هومالیا د ایکوسیستم او پایش کتاب پر پوش د څلورو کتونکو نمونه لیکل شوې دي. په دې اړه مې د ډاکټر اختر نظر وپوښت.
د ایډیټران چې دي مؤلفین د څلور کسانو، هغه یو ایډیټر بیرته د بون پوهنتون دی، نونیت کمار په نوم باندې، نور چې دي د هند مختلفو پوهنتونونو دي. د دوی کار دا چې په تالیف کې کومک وکړي او دغه متخصصین چې هغه څوک چې په هندوکش شمالیا کې تخصص لري، خصوصا د واور او د اوبو په بخش کې، نو هغه د رایوزای کول وظیفه ده. دوی په غاړه چې مختلفو فصلونو را جوړولو د لپاره دوی کار کوي، په موادو په کیفیت باندې یو څه کنټرول لرلو چې هغه د کتاب پروپوزل داسې و چې باید د ایکوسیستم باندې کار وشي، د اوبو منابع او دغه په تنظیم باندې خبرې پاره کې وشي. نو دا د کیفیت موضوع هم دوی پورې وڅنځه چې کمیټونه ورکی او نظر ورکی چې باید څنګه مختلف شو. نو نور داخل فصلونه چې دي، هغه هر یو فصل تر دوه او درې نو اخله تر شپږ وو پورې لیکوالان بیا لري.
تاسو ول چې د نورو کسانو هم په دې برخه کې مرسته سره کړې ده. ستاسو دغه اثر یو ډول تحقیقي ده، آیا د دوی تحقیق هم په دې کتاب کې شامل ده که یوازې ایډیټ کوي؟
دوی ایډیټ کوي، ته نه تحقیق پکې د دوی نه شامل. شاید یو ونی ما مقاله کې هغه وی د دوی خو داسې نه ده، نورمال حالت کې د دوی تحقیق برخه نشته.
یعنی په دې کتاب کې د نورو کسانو مقالې هم چاپ شوې دي؟
بله، سبا نورو خلکو هم چاپ شوې.
د څو کسانو تقریبا چاپ شوې دي؟
تقریبا تر 15 درشو زیات دي، دقیق نه شم ویلی، خو 15 درشو زیات دي.
عادتا په افغانستان کې دا دود دی چې یو کتاب که لاس فاصله که شلی او که هر څومره وي چې یو کس لیکلی وي، یغه ته بیا کتاب وایي، او چې مختلف کسان پکې لیکنی چاپوي یغه ته مجله وایي. که یو څه توضیح کړئ دا کتاب.
دا کتاب هغه عموم کې د هیمالیا مملکتونو پلاس کې په بحث لاندې نیسي. دی وځ دا یو کس ته وس خبره نه و، او بل دغه ساينسي څېړنې او تحقیقات چې په دې کتاب کې په چې پاره کې بوتان دی، هندستان دی، نیپال دی، چین دی، پاکستان دی، افغانستان دی پکې نو دومره ملکونو چېرنه دی یو کس ته وس کار نه نو دی وجنه دلته ډیر لیکوالان دی دا مجله نه ده دا یو ساينسي کتاب دی چې هر فصل یې ځان ته تحقیق ته یو ځان ته وطن باندې مملکت باندې فوکس کوي تمرکز کوي نو دی وجنه ډیر لیکوالان لري هر فصل ځان ته لیکوالان لري یا د لیکوالانو مجموعه لري
اختر صاحب د کتاب د تالیف په برخه کې ستاسو نوم لیکل شوی دی نو ستاسو ونډه تر نورو ډیره ده په دې کتاب کې دا علت ده
د افغانستان بارا کې کوم فصل مالک لري دی هغه اولین لیکوال زه ما بیا زما سره نور پروفیسوران دي سنس پوهان دي چې هغه مر سره په دې کې شامل دي دی وجنه هغه کریډیټ ټول ټیم ته اصلا خو هغه ابتدا د تحقیق زما و چې په دې کې منګه د افغانستان په صورت عموم د افغانستان درې یو زبانې د اوبو پارک باندې بحث کړی دی نو دغه وجه ده چې زما نوم په اول سر کې راغلی دی
ساينسي مقالې خو عموما کاپی رایټ ډېر سخت وي څه ډول افغانان استفاده ترې کولی شي
په ټوله کې افغانستان کې د اوبو په تنظیم بخش کې او د واورین پوخ په اړه تحقیقات ډیر زیات کم شوي یا د نش برابر دي هغه څوک غواړي چې استفاده وکړي هغه یا څېړنوالان کولی شي هغه کس د اوبو برخه کې پلان ګزاري کوي څېړنې کوي د پوهنتون استادان یا د اوبو د هایدرولوژي د بخش شاګردان د کولی شي استفاده وکړي او په دې کې د ضرورت داري افغانستان کې تر اوسه په څومره پلان ګزاري کېدله هغه اکثره بحث په دې را څرخېدل شي ارقام نشته نو ارقام نشوال د وږي فرضي شیان بکیدل دا کومه کې چې د اوبو په بحث کې کوم پلان ګزاري کېږي مثلا د افغانستان 90% د بچ راځي هغه د واورو د پوخ پوخ د ویل کېدو د لارې راځي په دې کې موږ هغه محاسبه کړې دي چې د واور پوخښ څومره کم شوی یا زیات شوی دی مثلا یا په کوم میاشتو کې کم یا زیات دی په 2003 کال نو واخله تر 2013 کال پورې د واور په پوخښ په کمښت یا زیاتوالي باندې باس شوی دی په دې کې نو موږ هغه پښتني کولای شو چې د پلان گزارې لپاره د بیري موادو دغه نتایج چې موږ یې د دې په پلان گزارې په برخه کې استفاده وشي اگر چې دا کتاب ډېر قیمته دی فکر کوم زمونږ فعلی د ماسلینو یا د استادانو اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکي چې دغه مواد ته حتی لاسرسي پیدا کړي دغه وجنه زاجر یم چې که څوک ما سره اړیکه وکړي زه په مفتاتو غاغي سره وړیا تو غاغي سره د مواد شریکم او کلا نور تشریح ته ضرورت ولري خوشاله بشم چې سره کومه کوم پاره مواد شریکولو کې او دغه په تشریح
کولو کې په ورستیو کې د پکتیا د پانتون دوه استادانو یو شریکی کتاب د چاپریال ساتنې په برخه کې چاپ کو په افغانستان کې چې چیرنې هم سخت دي او لاسرسي هم ډیر روشانو ته څوک نه لري لنړیوالو ژبو سره چې هم څوک ستاسو پرنګ آشنا نه وي دا کارونه خو تاسو ته به تر معلوم نه ډیر سخت دي ک په دغه پانتونونو کې دوی له دینه استفاده کولی شي تاسو مرسته ته حاضر یاست مرسته ورسره کولی شي چې دوی مصرف پیونه کی او ستاسو له دغه تحقیق استفاده وکي
بهي ولنا د بډې عزت خوشاله شم چې چیرته د افغانستان په هر پوهنتون کې کا پکتیا د هرات د کنګراد د کونل د لغمان زمونږه تحقیقات چې ټول افغانستان د پاره ده د افغانستان ټول دریایي اوځي په بازو کې کابل دریایي اوځي د صرف په بازو کې د افغانستان ټول دریایي اوځي دي زه هر وخت فلش تا تمدایم چې دغه مسلین سره یو لټر واخلم مثلا یا د سره سیمینار ورته جوړ کی ما دعوت کیږي تا په هغه سمه چې ما په واسو توان کې ویل غواړم د مواد سره مفت شریکم او غواړم د دې سره څو ساعته باسونم داسې ولرم چې دوی عیان غواړي په دغه شانتي ورته مسایل باندې بحث وکړي چې په تحقیق لپاره متاسفانه په تیرو کلونو کې هم اوس هم دولت ته بودیجه نه لرله زمونږ افغانستان ته یو د فقیرترینو هیوادونو نه دی چې نشي کولای شاید تړون لپاره د بودیجه ورکړي دا ډیر زیاتو پیسو ته ضرورت لري په دغه صورت کې اگر هغه شې چې زمونږ د وسکی هغه د مواد شریکونه ده یا د بیسره سیمینارونه ورکول دي او د بیسره پوهاوی ده او کدی غواړي هم د سي ورته چې نه دی وکی د لسانس په کچه باندې لسانس په کچه باندې یا د ماستری په کچه باندې زه او زه به کوشش وکړم چې زمانو نور ملګری هم ساينس پوهان چې کوم دلته زموږ سره بون پونتون کې یو غټه اداره کړي دي کوشش به وکړو چې دغه شانته د دوی سره سیمینارونو کې کومه کوکو دغه مواد سره شریک کړو دا ورته تشریح پښو
له شغل اختر څخه په مننه د افغانستان دننه یو مهم تاریخي کتاب تازه چاپ شو سروش کتاب لورنجی په کابل کې د افغانستان نظامی تاریخ چاپ کړ دا کتاب علی احمد جلالی په انګلیسي لیکلی دی چې متقاعد ستر جنرال شیر محمد کریمی په پښتو ژباړه لیدي د سروش کتاب پلورنځي مسول نجیب الله زیرک د دې اثر پاړه اسادی راډو ته وویل.
د افغانستان نظامی تاریخ چې د حرب تاریخ ښاغلی علي احمد جلالي د 2015 کال په خیر کې لیکلو چې بیا اوس وختو کې ستر جنرال شیر محمد کرمی پښتو ته ژباړلې د کتاب درلس فصل لري چې لمړی فصل د اسکندر مقتونی مخکې په افغانستان کوم غلون سوي دی غور باندې طالبانو تر لمړي ځل تراتګ پوري په 1598 صفو کې په خه کیفیت وزیر سایس کې چاپ شوی دی.
کابل کې علوم اکاډمي د چرنوال محمد آصف احمدزي کتاب فرهنګي ادبي پیشلیک دوم ټوک چاپ کړ. دا کتاب 1544 مخه لري او په دې اثر کې د 1499 1499 او 1400 لمریز کلونو فرهنګي او ادبي پیښې په کرونولوژیک ډول بیان شوې دي. د علمي چرنیزو سیمینارونو او کانفرنسونو ادبي محفلونو مشایرو د فرهنګي ادبي اشخاصو د مړینې نیټې د نویو چاپ شوو آثارو او هم د بیلابیلو ادبی بهیرونو او ټولنو فعالیتونو او هم د څو تلویزیونی او رادیوي فرهنګي او ادبی پروګرامونو پیشندنی او معرفي پکې ځای شوې دي. د غاصر د پښتو ادب د تاریخ د لیکلو په برخه کې مرسته کولای شي. اوس هم د دوه کلمو کې یو کتاب بیواکه صورتونه د کابل پانتون د شبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی اثر دی چې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړی دی. دا کتاب په خصوص کې د 12 ټولګي زده کوونکي طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې دا کتاب یې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی او د دې کتاب محتوا څه ده.
په دغه کتاب کې هڅه شوی چې فیمینیستی ادبی نظریه موږ ته راوپیژني او پر فیمینیزم مو پوه کړی. لومړی خو د فیمینیزم تعریف په دې ډول ورک شوی دی. فیمینیزم د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو نه هغه خوځښت دی چې په لویدیس کې رامنځته شوی دی او بیا پر تاریخ هم باز شوی دی. مثلا فیمینیزم چیرته رامنځته شو، کوم پړاوونه وهلې، تر کومه ورسې ټولنې ته ګټه څه ده. نو د فیمینیزم پر موخه هم بحث شوی دی، پراخه بحث شوی دی. د فیمینیزم موخه دا ده چې په ټولنه کې عدالت قائم کړي، یعنی د جنسیتي تعصب او تبعیض دا بالکل پای ته ورسوي. بل بس د فیمینیستی کره کتنې په اړه دا یو ډېر مهم بحث دی. د فیمینیستی کره کتنې موخه څه ده؟ نو فیمینیستی کره کتنې په اړه استاد وایي، فیمینیستی کره کتنه نروکی د متن په همدغو داخلي عنصرو کې شمېري چې د معنا پر برسېرونه کې مرسته کوي او د دې معنا یو وخت نارینه مزاج یا د ښځو او نړۍ ته د نارینه زاویې کارونه هم ده. د فیمینیستی کره کتنې موخه دا و چې متونو ته د خپلو ښځینه انګیرنو له زاویې وګوري او هغه نارینه مرکزیت مات کړي چې په دې متونو کې موجود ده. یو بل موخه د نوي پښتنو په مطرح کولو سره د لوستو لیک په مټ د ښځو د حالت برسره کول دي. او بل په ادبیاتو کې د جنس پالنې او مخالفت او مقاومت ده. نو بل په د سبکونو وړبي د جنسي سیاستونو په اړه د په هویزه تول هم د فیمینیستی کره کتنې ډیره مهمه موخه ده. بل په دې کې د ادبیاتو کې په دې باندې بحث شوی دی چې د جنس پالنه په ادبیاتو کې شته یا نشته. چې دلته استاد یوازې نه یوازې چې معلومات راټول کړي، بلکې په هغه تحلیل کړي او شنلې دي. د زموږ لپاره یو غوره کار دی چې په پښتو ادبیاتو کې هم دا کار شوی دی او په راتلونکي کې امیله ده چې نور کسان هم دته توجه وکړي او دغه کار وکړي. پولیسي ادب کې که موږ یو د لنډیو پاک لوي خبره کوو چې لنډۍ چې دي تر ډیره د ښځو لخوا ویل کیږي. نو ښځې په هغه کې خپل تمایلات او غوښتنې ذکر کوي په لنډیو کې. نو په دې باندې هم بحث شوی دی. مثلا ځینې وخت له خپل توان څخه سر ټکی او په لنډیو کې هغوی ته د موزی یا موزیګي لفظ کاروي. په دې باندې هم استاد بحث کړی دی. د هغه لنډۍ راوړي دي حکومې د ښځو له لورې ویل شوی دی او خپل فریاد ورکې کړی دی. او په معاصر ادب کې د صوفیا حلیم او ځینو نور لیکوالو کیسې راخیستې دي. ټولنې ته د دا ډول کتابونو او بیا خاص د فیمینیزم ګټه دا ده چې د جنسیت په اړه لومړی خلک پوه شي چې دا هیڅ ارزښت نه لري او مهمه نه ده. ښځه هم قوي ده چې وګواړي کار وکړي، هم په عقل له چاکه منه ده، هم په علم له چاکه منه ده، له نارینه کمنه ده، بالکل دا هر څه کولای شي. او دا باید هیر کړو چې خزي کمزوري. نه داسې نه ده، ځکه په ټوله نړۍ کې موږ ته اوس ثابته شوې ده په علمي لحاظ، په هر لحاظ موږ وینو په نړۍ کې د افغانستان ورخه چې ښځې ډېر څه کولی شي، هماغه څه چې نارینه کولی شي آسانۍ ښځې هم کولی شي، هېڅ ستونزه نشته. او زموږ په ټولنه کې د حالت تعلیم ته فکر کیږي خو د انجلۍ نه کیږي، او بیا کله انجلۍ ته خو لومړی وایي چې پوهنتون تا ته ګټه نه کوي، او بیا کله چې استاد هم په دې باندې بحث کړی چې کله تعلیم حق ورکوي بیا ورته وایي چې ته ادبیات ولوله چې یوه ښوونکي شي بل شمال والا، بیا ورته وایي چې ته اوس مهال له خلک لږ د تې په ارزښت هم پوهېدلې چې تې ولوله. یعنې د نورو پوهنځۍ زموږ خلک تر ډېره په دې نظر دي چې دا هېڅ ګټه نه کوي ښځې لپاره، مثلا کمپیوټر ساینس، انجینري، حقوق، زراعت. خو نه، موږ چې په ټولنه کې یو انجینر لرو ولې دوه ونه لرو؟ چې 5 میلیونه انجینران لرو ولې 10 میلیونه ونه لرو؟ نو همدا ډول حقوق پوهان 10 لرو ولې 20 ونه لرو؟ یعنې نیمه ټولنه ده چې ښځې هم کولی شي ډېر څه وکړي. یعنې په ټوله کې دغه عالي او لوی کتاب چې زه یو بهترین کتاب د پښتو ژبه کې ګڼم، دا خلکو ته بیخي یو نوی فکر ورکوي، خو نه یوازې په فیمینزم، په نورو برخو کې هم زړه روایات، زړه فکرونه، زړو خبرو له سره فکر وکړي، هغه تحلیل کړي او ښه یې له بدو بیل کړي. نو ډېر یو بهترین کتاب دی او له ځوانانو چې په هره برخه کې زده کړې کوي هیله مدا ده چې دغه کتاب مطالعه کړي. واقعا د استاد ښکلي نور کتابونو ته به هم زړه وشي چې دغه کتاب ولولي، یعنی دومره په ښه ډول لیکل شوی او ډېره خوري ور باندې شوې ده.
د دولسم ټولګي زده کوونکی طارق وزیر.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې پرې خبرونه کې د عابدی سپوشموي او نایمی غنی شیرونه لرو، خو مخکې تر دې شیرونه د شیر وی ځاله تصور ښکارا کوي. د افغانستان د نن بهیرونه په تیرو شاوخوا 12 سیزو کې د غنو په باور د شعر او ادب د خوریدو اصلي مرکزونه دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو ادبي بهیر راپور فریده سیال اوروي.
په پکتیا کې د پکتیانا ادبي بهیر غونډې روانې دي. د پکتیا په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم کال محصل افضل محمد زیار وایي چې د پوهنتون له نوملي ټولګي ترننه د بهیر تورزي. د د په باور د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي لپاره بهیرونه د لابراتوار حیثیت لري.
بهیرونه د عملی زده کړو ځای دی. هغه څوک چې ادبیات لولي په بهیرونو کې په عمل کې وړاندې کولی شي، او هغه څوک چې بهیرونو ته ځي لبیره بیل فکرونو لبیره بیل نظرونو سره مخ کیږي. په بهیر کې موږ لبیره بیل پښتنو سره مخ کیږو. د پښتنو د ځوابولو لپاره موږ مطالعه ته اړ کیږو. موږ باید د دې لپاره چې پښتنو ته ځواب وي مطالعه وکړو. نو د مطالعه لپاره، د خپل فکر څرګندولو لپاره، د جرأت لپاره بهیر تر ټولو ارزښتناک ځای دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې په 1992 لمریز کال کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی رامنځته شو. د دې پوهنځي د څلورم کال محصل منیل جان فطرت ازادي راډیو ته ویل چې د ادبیاتو د پوهنځي تر جوړېدو کال وروسته د پوهنتون استاد او لیکوال ایمل شمر هڅې پیل کړي چې د محصلینو لپاره بهیر جوړ کړي. همغه و چې د بهیر پرانیستل شو. فطرت په دې اړه چې په دې بهیر کې څه هڅې کیږي ازادي راډیو ته دا واتس اپ لاري په رلیکلي پیغام کې وویل.
پکنا علمي ادبي بهیر خغه بهیر د چونی زناست لري. په هر ناز ته کې درې برخې لري. چوله برخې راپور، دویمه برخې بلا بلې برخې لري، کتاب خودنه، کرکتنه، ادبي یا علمي لیکچر، او دریمه مشاعره ده.
د دې اونیز بهیر خوندو ته د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د محصلینو سربیره د نورو پوهنځیو محصلین هم ورزي. د دې پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دویم ټولګي محصل عبدالمنان ورخت چې د دې بهیر فعال غړی دی وایي.
وایي نه یوازې د ادبیاتو د محصلانو پر وړاندې، بلکې د پکتیا پوهنتون د ټولو پوهنځیو د محصلانو لپاره خلاص دی. هر اونۍ غیګه لزوانو شاعرانو، ادیبانو او د ذوق لملګرو ډکیږي. تیانا علمی او ادبي بهیر د محصلانو او ادیبانو په سیړنیز شعور کې د پام وړ موثر تمام شوی دی، او د کرکتنې د اصولو د تطبیق او د شاعرانه مزاج د روزنې فعال کور دی.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د بهیر غونډې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګډي وډې شوې، چې په وروستیو کې د بهیرونه بیا په بیلابیلو ولایتونو کې په غوړی دادی
په ګردیز کې د پکتیانا ادبی بهیر راپور په ادبی بهیرونو کې جنو د جمهوریت په وخت کې هم ډیر لږ برخه اخیسته او نن سبا جن یو میرمنی په دې غونډو کې نشکاری خو په پښتو ادبیاتو کې د شزو پر وړاندې هیڅوک سترګې نش پټولای کلنډي لدی ادبیاتو لري کړو حال به سش د نایمی غنی شعر لرو چې مینی صابر وایلی
عجیب لو په دکتر منزه د سیلې او چراغ توفانیش پدا په خطر کې می کېده یو چراغ چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري چیرته چې عقل زولنی وي خیال وزر نه لري هلته په ستم رڼا کوي سپوږم یو چراغ دواړه دیوی ادي زامن دواړو یو بل ووژل دواړه دیوی ادي زامن دواړو یو بل ووژل اوس په دوش ناختو منجوره یو مورکه یو چراغ غړی په څومره تقدس د وخت سپی اړوي غړی په څومره تقدس د وخت سپی اړوي او خور دی ټک ل انتظار د کڑک یو چراغ ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی ځنی ترور وی چې اول خپل کوم هوس پوره کړی چا سره هم وی د یوې مړۍ ډوډۍ او چراغ آبا مانوی په تعلیم بد شملل وړکم آبا مانوی چنخه ستا پګړۍ او چراغ په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په هر قدم یې د توپان مقابله کوله په ټوله لاره ډاری دمه پنجلې او چراغ په ټوله لاره ډاری دمه پنجلی و چراغ
مینی صابر د نیمی غنی شیر د کلمه کوه لدوی مننه د دې خبری مجلی او روسیو تر رسیدلیو په یو بل شیر مو بیا هم د ادبی تندې د ماتیدو هڅه کوو لا بیلی سپوشمی څخه په مننه چې دا شیر آزادی راډیو ادبی مجلی ته را لېښلی
زما زړګي کې ډیر شوي ته خو وی زما زړګي کې ډیر شوي زنو ولې تر کابه در سره لاړم ما دې عشق په اوبو ځان و پاک ساتلای ما دې عشق په اوبو ځان و پاک ساتلای دی جنون تر دایره در سره لاړم مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې مورې هغه ورځ بهیر نکړم زچې لوچې پخې تر هدیرې در سره لاړم ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه ته د خپلو په لفظونو شوې پخېمانه زه تر هرې ارادې در سره لاړم ستا کاته لکه د مېو رانه ګوټي ستا کاته لکه د مېو رانه ګوټي زه تر ارشه پیمانې در سره لاړم ته می هیله ترمان ته می زړګی وی د ژوندون لزاویې در سره لاړم وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه وخت مو کم و خو زړګی تر دې دمه تر اخرې ثانیې در سره لاړم زه د مینې کنری تار کې تړلې زه دې مینه کې نری تار کې تړلې په وړو کې اشاره در سره لاړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ګورا ستړیم له جنگ سول غواړم ستال پارا تر دوهې در سره لاړم زما یادونه زما خوبونو کې ساری زما یادون از ما خوبونو کی ساری زل خپلی حافظی در سر لادم خلق وای چې تتلې خو زلا هم يم خلق وای چې تتلې خو زلا هم يم په همغه ورځ ادې در سره لاړم تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو تا چې مانه د ژوندون حساب غوښتلو زه د خدای تر ادارې در سره لاړم زه مینه ستا پر غږ ومنو ځکه تا کولې زمزمې در سره لاړم ما د مینه کې شعرونه پخوله ما د مینه کې شعرونه پخوله تر آخرې قصیدې در سره لاړم تر آخرې قصیدې در سره لاړم
دا بده سپوږمۍ له دې شعر سره د ازادي راډیو دا ادبي مجله رانغاړو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم په مخه مو شه
I'm not afraid.